شنوندگان، بینندگان عزیز سلام، به برنامه روک راست سپین خبر امشب خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم به همراهی همکارم آقای فیضی برنامه روک راست سپین خبر امشب را گردانندگی میکنیم.
قدرمن دوستان، زه هم په خپل وار سره تاسو سلام را کوم، هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
صدراعظم ازبکستان برای افتتاح یک نمایشگاه و همچنان دیدار با مقام های حکومت طالبان وارد کابل شد. ای اولین صدراعظم از کشور همسایه افغانستان است که از حکومت طالبان تحت افغانستان تحت تسلط طالبان از افغانستان دیدار میکنه.
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم سفر د دوړو هیبادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ده.
آیا هدف صدر اعظم ازبکستان از سفر تنها افتتاح نمایشگاه است؟ هدف اصلی چی هست پشت پرده؟ در رای رابطه با مهمانای محترم برنامه صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که در این برنامه در بحث با ما هستند، جناب آقای اسحاق اتمر، استاد در دانشگاه برلین و آقای مسائل سیاسی، و جناب آقای فهیم سادات، کارشناس امور بین المللی هستند که حضور مهمانای محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
بله، قدرمنو دوستانو، د مخکیدین چلار شو خپل قدرمنو ملمنو سره په دې اړه بحث شروع کو. یو رپورټ درو چې د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارف اوف ننشمبه دی و پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی. د طالبان د صنعت او سوداګری وزارت د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا بللی. د ازبکستان صدر اعظم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ کوم هیواد لخوا پر اسمیت نه ده پیژندل شوی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره اړیکې پالي. نور جزئیات په رپورت کې.
دا وقته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان ته د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف ترمنځ د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې 15 هوکړلیکونه لاسلیک شول. د ازبکستاني چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري.
ازبکستان چې د ډیری لوړې توصیې په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډیره لویه رغونه ورکی، پرمختګ ورکی، نوی بازارونه لټوي، نوی لارې لټوي، نوی ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي، چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوی مارکیټو ته لار پیدا کړي.
کابل ته د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر سره په یو وخت یو ایراني مقام د چابهار بندر لاري چین ته د افغانستان د قانونو د ډبرو د لومړنۍ جوپې د صادرېدو خبر ورکړی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو د عمومي ادارې مرستیال حسین شهدادی ویلي چې په دې جوپه کې 12 لارې ډبرې شامل دي چې له نیمروز ولایت څخه ایران ته داخلي شوي او د چابهار بندر لاري چین ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر اوسه د افغانستان د معدني ډبرو د لومړي جوپې د صادرېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې له تیرو دریو کلونو راهیسې د قیمتي ډبرو د استخراج او د سیمې هیوادونو ته د صادراتو لړۍ جاري ساتلې ده.
دغه هیوادونه پوهیږي چې په افغانستان کې فعلا د کاروبار زمینه مساعده ده او دوی کولی شي د افغانستان د منابعونه د خپل د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه ګټه پورته کړه. نو دا نور فرعي مسایل لکه سیاسي مسایل او یو اندازه دا نور د ښځو حقوق او دا مسایل زه فکر کوم چې دا په دویم او دریم قدم کې مطرح کیږي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي روابط جوړ کړي چې هغوی په کور دننه په میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړي او اکثریت هغوی کار او زده کړو ته نه پرېږدي. یو پخوانی امریکایي چارواکی وایي یو شمېر هیوادونه اصلا د بشري حقونو مسئلې ته پام نه کوي.
There are some countries major.
د روسي او چین په شان یو شمېر لوی هیوادونه شته چې اصلا فکر نه کوي د بشري حقوقو په مسأله د افغانستان سره اړیکې بند کړي، خو یو شمېر نور هیوادونه شته چې زه فکر کوم غواړي په رژیم د نور فشار په ګډون زیات محدودیتونه ولګوي.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره شول، که څه هم په افغانستان کې تر ډېر امنیت راغلی، خو هم افغانان او نړۍ طالبان د بشري حقونو په نقص تورنوي. د امریکا په شمول د نړۍ اکثریت هیوادونه وایي چې تر هغه طالبان د بشري حقونو مسئلې ته پام ونه کړي، د رسمیت پیژندلو په طرف حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
گزارش بود در رابطه با سفر صدراعظم ازبکستان با کابل. برنامه روکراس بین خبر را آغاز میکنیم. با اجازه شما آقای فیضی، ما با آقای اتمر برنامه را آغاز میکنم. آقای اتمر با برنامه خوش آمدین. با تقدیم سلام مجدد میخواستم عرض بکنم که ای اولین بار است که از یکی از کشورهای همسایه یک مقام بلند پایش به افغانستان سفر میکنه و ظاهرا مسائل تجارتی و افتتاح یک نمایشگاه است. به نظر شما چی مسئله هدف عمده سفر مقام بلند پایی ازبکستان به افغانستان چی است؟
تشکر آصف صاحب، سلام بر شما، سلام بر فیضی صاحب و همکاران تکنیکی شما و همچنین مهمان برنامه آقای سادات صاحب و شنونده و بیننده عزیز ما. ازبکستان یکی از کشورهاست که روابط بسیار نزدیک با افغانستان داره، از جمله همسایه افغانستان است. مسئله بسیار نزدیک تجارتی رای ترانزیت ازبکستان با افغانستان داره و ضمناً ازبکستان یکی از صادرکننده‌های بزرگ انرژی و برق در افغانستان است که سالانه صدها میلیون دلار از این به دست میره و ضمناً ازبکستان تلاش میکنه تا تشویش‌های را که داره در قسمت گروه های راس‌افغان او را با طرف افغانی مطرح بسازه، چنانچه این موضوع هر از گاهی از طرف کشورهای آسیای میانه به طرف طالبان عالی شده و گفته شده و این در نظر از اینا هم هست. یکی مسئله نمایشگاه است، دیگه قرار است که روی 5 قرارداد تجارتی این دو کشور با هم امضا بکنه و دیگه ازبکستان و افغانستان جزء یک پروژه، یک راه آهن است که البته این تمویل سی با پول و منابع ضرورت داره. دیگه مسئله انتقال انرژی است، مسئله ترانزیت است و از طرف دیگه چین هم کوشش میکنه یا تلاشش به این است که افغانستان جزء پروژه بزرگ سپیک شود که پروژه تا هنوز موفقیت چندان به دست نیاورده و از طرف هم ازبکستان بسیار علاقمند به ترانزیت افغانستان است که از طریق بندر گوادر اینا ایرا را داشته باشند بر خود. همچنان که میدانیم کشورهای همسایه، چی ایران، چی چین و یا هم آل ازبکستان، شاید علاقمند از این باشه که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن، مخصوصا روی معادن و منابع افغانستان. البته این موارد بود که عرض کردم خدمت شما که این دو کشور با هم نزدیک ساخت، ولی در پولی از این نگرانی های امنیتی پا بر جاست و این هر دو کشور در این موارد تشویش خود دارن، کشورهای آسیای میانه و ازبکستان.
آیا فکر میکنین که امی روابط و نزدیکی و ایجاد تعامل یا زمینه ساز یک نوع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود؟
من گمان نمیکنم برزی که بر رسمیت شناختن افغانستان زمان ممکن است که افغانستان به او تعهدات بین المللی خود پابند بمانه و به او عمل بکند. تا زمانی که افغانستان به او تعهدات بین المللی که او عبارت از حقوق بشر، حکومت مشروع، حکومت مبتنی بر قانون، آزادی نسبی بیان، حق تعلیم برای دخترها، مشارکت زنها، به این موارد احترام نکنه، ما فکر میکنم نه ازبکستان و نه دوستای دیگه طالبا به این حاضر شوند که اینا روابط دیپلماتیک و رسمی و یا به رسمیت شناختن افغانستان مطرح بکنند.
تشکر آقای اتمر.
مننه اتمر صاحب. ساده صاحب، تاسو ته راځو، لکه څنګه چې اتمر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د طالبان د حکومت رسمیت پیژندل یو خاص شرایط لري چې حتی همدغه د ازبکستان هیواد چارواکي فکر کوي چې دا طالبانو پوره کړی نه دي. خو په دغسې یو وخت کې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم سفر به د طالبانو لپاره څه ارزښت ولري، یا ازبکستان د طالبانو په وجود کې څه ځان د ګوري، څه ګټه ځان ته ګوري؟
مننه. هم دې مسلې ته اشاره وکړم.
ساده سبزه د کاک ډیر سم نه اورم، زه نه پوهیږم چې ستونزه به څه وي. که تاسو خبرې وکړئ یا په هیډفون چلرئ، هغه استفاده وکړئ چې تر څو وکولی شو خبرې مو په ښه توګه واورو. تر څو پورې چې سعادت صاحب بیرته راګرځي، زه به همدا پوښتنه بیا مطرح کړم. سره اتمر صاحب، همدغه پوښتنه که تاسو ځواب کوي، که تاسو پوښتنه اورېدلې مهرباني. پوښتنه به زه تکرار کړم. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې خاص شرایط دي چې هغه طالبان باید پوره کړي تر څو د سیمې هیوادونه په خپل هم د ازبکستان په رسمیت وپیژني. اوس پوښتنه مې دا وه چې ازبکستان د طالبانو په وجود کې ځان ته څه ګټې نورې لټوي؟ سره دې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، او د طالبانو ګټې به په ازبکستان کې څه وي؟
کوری دا دوه همسایه هیوادونه دي، یو خو ازبکستان او د افغانستان نور ګاونډیان، ځکه دوی روابط ساتي د طالبانو سره چې دوی د هغه تحولاتو نه باخبر اوسي کوم چې په افغانستان کې روان دي. اوس خو ډیری اندېښنې دا چې امریکا دا خبره کوي، مثلا نور هیوادونه دا خبره کوي. دلته ځینې شواهد هم داسې ښکاري چې ځینې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دغه ډلې کیدای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان ګاونډیانو ته، یا مخصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښونه متوجه کړي. نو د افغانستان ګاونډیان ځکه هم طالبان سره نږدې پاتې کېږي، دوی سره په روابط کې دي، چې یو وسیله دوی وشي کولای چې د دوی د حرکتونو نه، د دوی د خوځښتونو نه، چې دغه تهدیدونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته متوجه نه شي، دا تر خپل نظر او څار لاندې ونیسي. بله دا چې د هغوی ګټې هم په دې کې دي، لکه چې مخکې مو عرض وکړ، د تجارت په برخه کې، د ځینې معدنو د استخراج په برخه کې، د انرژي د لیږد په برخه کې، د ترانزیت په برخه کې، دا هیوادونه ضرورت لري چې افغانستان سره نږدې تجارتي یا تقریبا د ګاونډیتوب هغه روابط وساتي. دلته یو بله مسله هم ډېر مهمه ده، هغه د چین د سرمایه ګذاري خبره ده، د چین پانګونه ده. همدا اوس هم چین په افغانستان کې لګیا دی چې پانګونه کوي، د مس عیناک، د اوسپنې او د تیلو په برخه کې اوس دوی قراردادونه ترلاسه کړي دي. نو چین هم دې ته لیواله دی چې همدا اوس د چین تجارتي مالونه اکثرا د ازبکستان د لارې نه مزار پوری یا بلخ پوری ایرتان ترسیگی. نو کوشش دیدا که چه دغا گاوندی هوادونا دوی سرا دیر نجدی که او دغشتا امکاناتونا دوی پر تجارتی برخه که بخبلا گتا استفاده وکی.
دیر مننه. سادات صاحب سره با چه کو وضعیت پیسلا لار باشو بگور سادات صاحب کزمان گاگ اوس آوری چه خبرون تاس سره مختی یوسو
تخته
صحیح را دید صحیح مکه اتمر سی زینو امنیتی مسائل تا اشاره وکلا پا پلکش طالبان وقت دو دویم زل پارا ورز زل خوالتان دیخنی هم وی ها تادا چه دا افغانستان شمال که پا گوانده هیوادونو باندی یا پیو هیواد باندی دا داشت لخوال تان بریدون وشل یا راکیتی بریدون وشل اوس کرا کرا طالبان دا سیخایی چه دا افغانستان گوانده هیوادون تا گواخ نده متوجه ستاسو ام پندی نظر استه که ستاسو نظر بیل دی میره بانی
مننه د دې کې شک نشته چې تر اوسه پورې داسې چاپ د دې چې یو درې سل داعش بازې کړې درلودلې موږ داسې خاص وکړو نه وو ولې یو چې د ازبکستان سره موجود دی هغه دا دی چې په تېر وختونو کې چې کله طالبان من حیث یو مسله ګروپ د جمهوریت په مقابل کې ولاړ وو نو د دوی سره د ازبکستان تحریک اسلامي ډله وه ایو د طالبانو سره دې دمه کې اړیکې د کوټلې او په دغه جګړه کې سره مرسته کاوله نو کله چې طالبان قدرت ترلاسه د ازبکستان یو تشتاو چې د واکې د طالبان مت نروسبا یاره طالبانو د قدرت په دراتلو نروسبا د تحریک سم اسلامي تحریک په څیر نه سره او د دې رابطه به سره څنګه په دې مسله کې ځان طالبانو تر ډېره خلا پاکستان د اسلامي تحریک لاسنیوی کړی دی خو یو تشویش چې دلته وجود لري هغه دا دی چې که چېرته طالبان په د ازبکستان په اسلامي تحریک باندې ډېر فشار راولي نو ویره د دې شته ده چې دغه تحریک بیا د داعش سره لاس یو کړي او دا دواړه د ازبکستان د امنیت په خرابېدو کې رول ولوبوي ځکه چې داعش هم همواره د افغانستان د خاورې نه کړنې درلودلې او د دې اراده لري چې دا سر وګرځي نو د تحریک پاکستان اسلامي تحریک د طالبان سره اړیکې او د داعش سره نږدېوالی یا پراتونکي داعش سره یو ځای کېدل دا هغه نقطه ده چې ازبکستان همواره او ماسټر په امنیتي مسایلو دا محور ده ځکه چې افغانستان اوس په شرایطو کې یو نوی د مرکزي آسیا د امنیت تعین کوونکی نقش لري که چېرته په افغانستان کې امنیت پراخېږي او یا په افغانستان هغه ډلې چې هغه د اسلامي د مرکزي آسیا د حکومتونو خلاف په افغانستان کې شتون لري که چېرته دیو طالبان کنټرول نه او دا یو لاسنیوی ونې کړی نو دا افغانستان موجوده حالت کولای شي چې د مرکزي آسیا په امنیت کې په یو لوی صدرتۍ باندې تدبیر
شي د مرکزي آسیا هېوادونو ته. صدات طالبان تل دا ادعا کوي چې داعش نورې ډلې او په ځانګړې توګه داعش ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. پوښتنه مې دا وه چې دغه ډله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ازبک جنګیالي او طالبان سره هم فکره یا دوی سره جګړه کوله په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ځواکونو په وړاندې د دوی موقعیت په اړه اوس پوښتنه پیدا کیږي چې دوی چیرته دي اوس په اوس وخت کې چې طالبان سره دي چې دا کوي چې په افغانستان کې نورې جنګي ډلې نشته.
په افغانستان کې د جنګي ډلو شتون او افغانستان کې د هغه جنگي ډلو د کړنو مسله دا دوه جدا بحثونه دي. ما په دې کې په شک نه چې ډېرې داسې ډلې چې هغه په خوا د طالبانو سره په دې شکاله د دې په مبارزه کې سره دي هغه په افغانستان کې د القاعده مشر د دې هغه ډېره واضح بیلګه ده. ولې دا چې طالبان تر کومه حده پورې دا گروپونو ته د کړنو اجازه ورکړي دا هم د خاورې نه دا یو مقصد چې د منې باس کې د لشي چې تر دې راخلا پورې طالبانو دا ورکیا کړل بیا په دې تلو کې کو تاسو چې هغه یو څه د طالبانو سره اړې دې دی او یو تر تاسو ته نیمه طالبانو سره اړې دې او طالبان باندې څنګه نفوذ هم لري د بل په توګه داعش داعش هغه مذهبي پاتې دا نه چې د دې ستوري په افغانستان کې هر چند چې طالبان یې ډېر کوچنی کوي اما روسیه کې چې کوم پیښه وشوه راته وخت دا ښایي چې په افغانستان کې یا په دې منطقه کې د داعش وجود لري او من هست کیدای شي چې د په ډېر په لویه په کچه باندې فزیکي ستونو نه لري خو دا د یو ترې شکله او حتی داسې هم کولی شو چې کله کله شاید نورې داسې ډلې وي چې هغه د بعضې کړنو توان ولري خو د داعش په نوم باندې ختمي شي.
بله تشکر جناب آقای سادات. آقای اتمر، شما پیشتر اشاره داشتین به مسائل سرمایه گذاری در افغانستان. در افغانستان کنونی چقدر ازبکستان آمادگی و علاقمندی داره برای سرمایه گذاری در افغانستان و شرایط کنونی در افغانستان چقدر آماده است برای چنین کاره؟
یکی که ازبکستان علاقمندی داره برای اینکه افغانستان یعنی یکی از کشورهای است که اینا وارداتشان بیشتر از صادراتشان است و کشورهای مثلا ازبکستان و قزاقستان و بعضی از کشورهای آسیای منه اینا صادرکننده های عمده هستند به افغانستان. مثلا ازبکستان صادرکننده تیل است، صادرکننده مواد خوراکی است، همین بازارهای تجارتی افغانستان تقریبا از اینمی کشورها را از محصولاتش میچرخه. از او خاطر است که ازبکستان هم علاقه زیاد داره به مسائل تجارت در افغانستان. سابق ببینین پاکستان هم امتیاز داشت که بزرگترین رقم صادرات به افغانستان داشت. از زمانی که مشکلات مرزی در بین پاکستان و افغانستان به وجود آمد، باز اینمی سبقت مال تجارت ایران گرفت و ایران امروز بالاتر از 2 تا 3 میلیارد دلار سالانه به افغانستان صادرات دارد. ازبکستان هم از این کشورها است که اینا هم علاقمند هستند در قسمت فرارده های خوراکی.
اما جناب آقای اتمر، یک مسئله گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. بساس گزارش و اظهارات کارشناسان اقتصادی، چون افغانستان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، معاملات بانکی افغانستان هم در سطح بین المللی دیگه قابل اعتبار نیست.
گپتون درست است. چرا اینمی تجارای عمده، کمپانی های بزرگ، اینا پول از طریق یعنی سیستم بانکی انتقال داده نمیتونن، این زیر تحریم از بانک ها. از خاطر ازبکستان میتونه که از طریق مثلا غیر سیستم مرسمی بانک، از دیگر طریق، از طریق حواله، از طریق مثلا ترانسفر ارزی که از طریق دیجیتال صورت میگیره، ممکن است که اینا به این شکل اینا سرمایه‌گذاری بکنن. ولی بر صورت یک مشکل خواهد بود برای تجارت ازبکستان، لیکن اینا باز میتونن که در بعض قسمت ها مثلا در قسمت که بعض مثلا میوه صادر میشه از افغانستان، ای همو ترانزیت بارچالانی یا به اصطلاح بارتری که برش میگن، از اون طریق اینا همه تجارت رونق بتن. بر صورت او خدر برای ازبکستان مشکل نخواهد بود، چون اینا رای بازم داره، رای ریلم داره بین دو کشور و رای که اینا از طریق ترانسپورت زمینی هم وصل هستن. خب اونا امی تمام این موارد دیده دیگه تصمیم خدا خواهد گرفتن که در بخش تجارت چی کنن با طالبا و در بخش سیاسی کدام موقف اینا داشته باشه.
تشکر آقای احمد.
در من سعادت سپا افغانستان که روان وضعیت تپکتو یا اوسنه امنیتی وضعیت تپکتو بنده په افغانستان کې پانګونه د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه وس چې ازبکستان غواړي طالبان سره اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي څومره ثبات درلودی شي او څومره په دې باندې باور کیږي چې راتلونکي لپاره به همدغه وضعیت چې دوی په اصلاح ډاډه دي او دا مختلف شي؟
په دې کې شک نشته چې مرکزی آسیا په ځانګړې توګه باندې ازبکستان جنوبی آسیا مرکزان ورسی او دا غیر پارا تر ټولو لند لارا چکمه و هغه افغانستان. اما په افغانستان کې په هغه وخت کې د جمهوریت حکومت په مقابل کې چې طالبانو کما مسلحانه مبارزه کوله او د طالبانو د دغه کړنو د وجه نه چې کما ناامنی په افغانستان کې و دا غیر د وجه نه د مرکزی آسیا چې کاره او پاکستان او کاره مثلا ترکمنستان او د ټاپی پروژا وا د کاسایا غزا پروژا وا او داسې نورې پروژې هغه ونه شو چې پایله واکې پلی شي. او یو ستر مشکل یا ستونزه چې پایله واکې د دغه پروژو یا د دغه اتصال د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په برخه کې دغه اتصال چې رامنځته نه شو هغه په افغانستان کې نامنی و. اوس چې په افغانستان کې یو نسبي امنیت رامنځته شوی دی او یو نو سیاسي ثبات رامنځته شوی دی نو شرایط د دغه منطقوي اتصال چې په راس کې مرکزی آسیا وي دا برابر شوی دی تر ډېره حده. اما اوس بیا ستونزه دا ده چې تر ډېره حده د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د دغه هیوادونو کړنې د طالبانو سره د یو څه ستونزو سره مخامخ کوي. خو په عین وخت کې بیا مرکزی آسیا په دې هم پوهیږي چې څومره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابېږي هغه نه په افغانستان کې فقر او ناامني ډېریږي او د افغانستان فقر او ناامني بیا یو مستقیم اثر لري د مرکزی آسیا په هیوادونو باندې. نو موږ ویلی شو چې د یو طرف نه مرکزی آسیا خپل هغه کارخانګي یا کارخانګي کوي او د دیم طرف د دویمه بیا په افغانستان کې چې کوم نسبي امنیت او سیاسي ثبات رامنځته شوی دی د دغه منطقوي اتصال د پروژو د تطبیق هغه احتمال رامنځته کړی دی چې دیو فکر کوي چې اوس د دې وخت راغلی دی چې دغه پروژې تطبیق شي. مثلا د ازبکستان تر ټولو مهمه پروژه د افغان ترانس ریل چې دی چې په دې کې ټول پروژو باندې دیو لږ عملا تمرکز کوي چې یوه د هغې لویه پروژه د دیو دغه د ترمیز مزار شریف پېښور کابل پېښور پروژه ده چې تقریبا اووه میلیارد ډالر په دې باندې مصرف راځي او دا به مرکزی آسیا د پاکستان او پاکستان د هند سره نښلی خصوصا ازبکستان چې دا قرار ده په 2000 دا پروژه چې اوس په پروژه نه واده دی یو لوی عامل په افغانستان کې په سیاسي ثبات او د امنیت نشتون. نو زما په آن باندې اوسني شرایطو کې مرکزی آسیا د افغانستان د ثبات په ګټه اخیستو باندې فکر کوي چې باندې قوي اتصال ته زمین برابر شوی ده.
بله تشکر آقای سادات از شما. آقای اطمر میرخم که بیشتر هم تذکر دادیم که یک مقام بلند پایه از کشورهای همسایه بر اولین بار میره ظاهرن بر عقد قراردادهای تجارتی کی به سابقه هست. به نظر شما حکومت طالبان از این چقدر برداشت سیاسی میتونه بکنه؟ چقدر میتونه از این نفع ببرن؟ منظور بود سیاسی مثلا است.
حکومت طالبان از هر قدمش این میتونه منافع خود اینا استفاده بکنه هم در سطح کشورهای منطقه و هم در سطح جهان. اما قسمی که من قبلا خدمت شما عرض کردم مسئله برسمیت شناختن یک مسئله جداست و تا افغانستان به او تعهدات خود عمل نکنه افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسم. اما طالبا با ایجاد امی روابط تجارتی با همسایه ها و یا هم با کشورهای منطقه و یا روابط فرهنگی یا سیاسی تا حد بگویم اینا میتونن برای خود کردیت بگیرن به این معنا که این کشورها اعتماد بیشتر بکنن با طالبا و به اصطلاح فرصت ها و زمینه های را بر طالبا مساعد بسازد تا که روابط از اینا از این سطح به سطح بالاتر بره. ولی در مورد برسمیت شناختن من فکر میکنم یک اجماع منطقوی و اجماع جهانی در قسمت برسمیت شناختن افغانستان ضرورت است و تا اجماع به میان نیاید هیچ کشور نمیتونه حکومت طالبا را برسمیت بشناسد. و تلاش طالبا همی است که مثلا اینا با کشورهای عربی روابط نزدیک کردن، با کشورهای آسیای میانه روابطشان نزدیک است، با ایران نزدیک است، ولی اینا میتونن صرف از این در بخشهای بسیار محدود مثلا تجارت و روابط اجتماعی که بین این کشورها یا روابط فرهنگی استفاده بکنن، نه روابط دیپلماتیکی که سبب شود که این کشورها رژیم فعلی طالبا را به رسمیت بشناسند.
تشکر آقای عطمر، بس دوام میدیم تا قبل از او یک پیام پخش میشه.
با افغانستان که در امنیت بشری حقوق در میرمن و آزادی حکومت ولی اقتصادی و بشری بحران مدنی فعالیتونو او در بیان در آزادی سرنگواله. با افغانستان که در طالبان و دری کلن واکمنه تا جوار کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همې نه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلې شئ.
قدرمن دوستانو بیا هم خرغ لاس ډېره زیات مننه تر اوسه پورې د امریکا غږ څخه د سپینې خبرې یا کوراس خپرونه ګوري او اورې. موږ سره دوه قدرمن میلمانه په بلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اطمر او د نړیوال اړیکو سیاسي او امنیتي چارو شنونکو فهیم ساده سب ملمنه دي. ساده سب زما پوښتنه تاسو ته راځي په دې برخه کې یو شمیر طالب چارواکي په دې نظر دي چې په رسمیت د دې پیژندل دونه زیات ارزښت دی په نه لري، خو په بل لور ته به ځین نور چارواکي کوشش کوي او همدغه ناری ارکلې وهل دي چې په رسمیت پیژندل شي ځکه دوی ټول شرایط آماده کړي دي. په دغسې شرایطو کې چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت البته د ټولو شنونکو په باور نشته دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی، ازبکستان څنګه کولی شي طالبان سره دغسې لویې پروژې یا تجارتي اړیکې پراخې کړي؟
ازبکستان طالبانو سره خبر اتر شروع شلی دا ازبکستان دا خارجه اړیکو وزیر طالبانو سره او ناصر او بیا غالبا دا اگست په میاشت کې بعد جولای په میاشت کې د طالبانو لخوا یو پلاوی ازبکستان ته لاړو. باندې شکل باندې ازبکستان په 2023 کې د افغانستان په اړه د یو ناستي کوربه او بیا په 2023 کې د افغانستان په اړه د یو ناستي کوربه او انا د افغانستان په پخوا د طالبانو سره اړیکې لرلې او دا اړیکې ما مخکې ویلې چې د ازبکستان د اسلامي تحریک او د طالبانو د دیو کوشش کوي چې طالبانو سره خپلې اړیکې وساتي ترڅو دغه ډله د طالبانو په خوا کې چې فعالیت درلود د سترېدو او د ازبکستان د ګواښلو مخنیوی وکړي. په عین وخت کې کله چې طالبان بیا قدرت ته کابل ته راغلل او دغه د افراطیت د لیدو کومه ویره چې د افغانستان د شرایطو د وجې اړي باستر مرکزی اسیا هیوادونه ځانګړي په افغانستان کې په پانسره نشتیواله خپل او دریم د افغانستان کې د اوسنۍ نسبی سیاسي ثبات او د امنیت راتلو په خاطر د ازبکستان هغه محوري خارجي سیاست دی غواړي په د جنوبي اسیا د مارکیټونو ته ځان وصل کړي. هغه اوس د افغانستان
یعنی تاسو مطلب دا چې طالبان کو پر رسمیت پیژندل شوی یا نه دی، یا که طالبان په خپل ځو کې پر رسمیت وپیژنې یا کنه، ته ازبکستان د خپل ګټو پسې دی؟
نو دا څه کاری چې ازبکستان په دې خاطر چې د افغانستان په اړه باندې پاکستان یو اقتصاد پر سیاست لري، نو اسی مسالې ته ډېر اهمیت نه لري، بلکه خپل اقتصادي منافع او مهمه دي او د یو فکر کې چې اوسنی شرایط د دغه منطقوي اقتصاد لپاره برابر دي. نو په دې خاطر باید چې طالبان په رسمي ډول د پاکستان د خپل اقتصاد لپاره خارجي سیاست په ترڅ کې لپاره په اړیکې لاندې هم غواړي مخکې ویسي. البته یو نقطه بل هم مهمه ده چې په پاکستان په افغانستان کې د ترکمنستان او د ایران سره هم رقابت لري، ځکه محتمل وي چې موږ د ټاپي او د کاسای غزار په پروژو کې د ترکمنستان سره بوخت یو. په عین وخت کې دا د منطقوي اتصال په برخه کې ایران لګیا د خپلې فازي خطونو باندې کار کوي، او د منطقوي اتصال په برخه کې بیا فرم ازبکستان برلاسه دی، ځکه د هرات د ترمیز او د هرات د مزار شریف کوم د خط د ریل حد چې هغه عملاً فعال دی چې دا د یو لسم کال تر اوسه پورې بدون د کومې ستونزې فعال او دا ازبکستان ته دغه پښتنو په هکله باندې برلاسي ورکوي، او ازبکستان نه غواړي چې دغه برلاسي ایران یا ترکمنستان ته په وسیله حالاتو کې د لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې خپل هغه اقتصادي او ترانزیتي اړیکې د طالبانو سره سره د دې چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي
د پیاوړي کورو په حالت کې. تشکر آقای سادات. آقای اتمر، امیر خم که آقای سادات فرمودند، خب در حال حاضر شمار زیادی از کشورها با خصوص کشورهای منطقه تعامل با طالبان دارند. مثلا اخیرا یک محموله بزرگی از سنگ‌ها از افغانستان و چین از طرف حکومت طالبان به طرف چین صادر شد، و همچنان کشورهای منطقه. چند پیش یکی از مقام‌های طالبان ادعا کرد که خب ما برای به رسمیت شناخته شدن ضرورت چندان نداریم، برای اینکه کشورهایی که با ما ضرورت دارن و علاقمند تعامل با ما هستن مونامن. آیا طالبان تمایل به شناخته شدن دارن، به رسمیت شناخته شدن؟
اصلا طالبان بله. یکی خب اما سیاست مدون یک دولت ندارن، بیشتر اینا یک گروه نظامی سیاسی هستند، یعنی من حیث یک تفکر سیاسی ظهور نکردن. از طرف دیگه اگه این روابط ما ببینیم، مثلا ایران با افغانستان یک تجارت به پیمانه بالاتر از 2 میلیارد دلار در سال داره. ایران ناگزیر است که همی روابط داشته باشه، یعنی یک حالت را که دی حکومت طالبان داشته باشم اصطلاح کشدار مریض که نه طالبان را خفه بسازه با خود و نه طالبان را اوقدر فرصت بده که اونا در مسائل منطقوی تصمیم بگیرن یا مداخله بکنن. ترکمنستان همسایه دیگه افغانستان است، اونا به افغانستان یک رقم بزرگ صادرات تیل و گاز دارن، اونا هم مناسباتشان خوب است که دی طالبا، ولی به هیچ معنا نیست، به این معنا نیست که حکومت ترکمنستان اینا را یا به رسمیت شناخته. و به این ترتیب تاجیکستان و ازبکستان صادر کننده یک رقم بزرگ برق است، انرژی برق که سالانه صدها میلیون دلار ازی به دست نرن، اونا هم این تعامل هم میخوان که ادامه بتن. طالبا در این حدود اینمی کشورهای همسایه، مثلا پاکستان هم این صادرات داره، چین خونه قراردادهای بزرگی را در افغانستان به دست آورده، از خاطر روابطش با طالبا خوب است. طالبا فکر میکنه که تمام سیاست جهان اینمی است، دیگه اگر کس ما را به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه و ما غرض نیست، اینا ما همی روابط داریم، در حالی که اصل سیاست خارجی کشور مردود تنها به کشورهای همسایش نمیباشه. او باید یک اعتبار در جهان داشته باشه، روابطش با جهان برقرار باشه، پالیسی هایش معلوم باشه. ما تا به این روز با گذشت 3 سال یک خطوط اساسی را از این حکومت طالبا ندیدیم و نشنیدیم که بالاخره سیاست از یا چی است. سیاست مداخله گران است در دیگر کشورها، سیاست عدم مداخله است در دیگر کشورها، یا سیاست بی‌طرفی است، چی است؟ و در حالی که باید کشورها مکلف است که اینمی سیاست خود معرفی بکنند یا خطوط اساسی حکومت خود بیان بکنند که هم مردم بشناسند که اینا چی میخواهند، مسیر حرکت از اینا کدام طرف است، و هم دنیایی را بفهمد که اینمی حکومت مسیرش یا طرز تفکرش چی است. متاسفانه ما وقتی که معاون صدر اعظم میگه ما به دنیا غرض نداریم و دنیا که دیما غرض نگیره، این سیاست از ایناست. و شما ببینید این یک گپه که اصلا در امو ترمینالوژی سیاسی سر از این گپ مردم خنده میکنن. امروز ما روابط فرهنگی داریم با همسایه خود، روابط تاریخی داریم با همسایه خود و با منطقه و با جهان، همین قسم روابط سیاسی داریم. ما امروز در مسائل منطقه و جهان باید موضع ما معلوم باشه. ما باید در قبال کشورهای اسلامی کدام پالیسی را داریم، در قبال کشورهای غیر اسلامی چی میکنیم، در قبال کشورهای همسایه خود چی داریم، چی منافع ملی ماست و چی بر ضد منافع ملی ماست. این چیزها باید روشن باشه و واضح باشه که متاسفانه طالبا هنوز در این قسمت یک قدم هم بر نداشتن و به نظر من ناکام هستن.
تشکر آقای اطمر.
مک ساده سب تلار شما اطمر سب یو پختانه می تاست راجیز و پختانه تاست نکم بیا لرن زواب را که بیا بل ساده سب تلار شو د طالبانو حکومت چې اوس هیڅوک په رسمیت هم نه پیژني او د نړۍ هیوادونو طالبان سره په اقتصادي تړونونه تړي او په اصطلاح منابع د افغانستان نه ځي بهر ته او که هغه کانونه دي یا هر څه نور دي، زما پوښتنه مې مشخصا دا وه چې د دغسې قراردادونو تړل د یو مشروع حکومت په نشتون کې د افغانستان لپاره پراتونکې څه زیانونه پېښولی شي؟
نه، زه داسې فکر کوم چې کوم قراردادونه چې دوی کوي هغه لوی قراردادونه چې هغه ډېر ستر قراردادونه دي، د 200 میلیونه قرارداد دي یا د 1 میلیارد قرارداد دی، دغه قانوني نه دی، ځکه چې اوس د دې د پیسو انتقال په کومه طریقه تاسې کوئ، کله چې زموږ بانکونه تر تحریم لاندې، کله چې دغه په دغه سیستم باندې دوی نړیوال نظارت کوي، موږ په کومه طریقه دغه پیسې خپل هیواد ته انتقالولی شو؟ او دغه هیوادونه په حقیقت کې تاسې یو دیفکتو نظام سره هیڅ نوع قرارداد نشي کولی، دا مخالف
خوښ کوي. مثلا د مس عینک مثال کو ورکو، د جمهوریت په وخت کې د مس عینک پروژه ولې ودرېدله؟ یا هغه خډیر نور موارد شامل وو چې مثلا د اورګاډي پټلۍ جوړول دي، د افغانستان د کډرونو په اصلاح روزنه او هلته د تاسیساتو جوړول، هلته ویل کېږي چې یو تاریخي لوی ښار پیدا شوی چې هغه باید یو مسؤون ځای ته په اصطلاح انتقال شي یا یې خوندي کړي، دغه موارد پکې شامل وو. آیا اوس به دا شیان په پام کې ونیول شي که نه نیول کېږي؟ نو د مس عینک د کان کیندنه او بیا د مصر ایستل به څومره زیان ورسوي افغانستان ته؟
اول دغسې یو پروژه لکه مس عینک، دا یو ډیر لوی ثقیل یو استخراج دی، دا ډیر تسهیلات و امکانات ضرورت لري. د دې اول خو زما باور داسې دی که تیر وخت کې د جمهوریت په وخت کې مو که اوس هم دی دغه بعد د ننه په هیواد کې پروسس شي. که دا د افغانستان نه ویستل کېږي او دغه چې ویستل کېږم د افغانستان نه په کومه لاره وځي، په کوم سړک باندې، په کوم ترانزیت باندې دا وځي، دا ډېر مهمه خبره ده، ځکه دا ټول کاڼي دي، دا ټول فلزات دی او دغه زموږ اوسني سړکونه د دغه توانمندي نه لري چې دغه فرصت او زمینه دغه انتقال ته مساعد کړي. دا یو مشکل. بل مشکل که دغه پروسس دننه په افغانستان کې نه کېږي، دا بهر کې کېږي، دا افغانانو ته هېڅ ګټه نه لري، دا هېڅ معنا نه لري. حتی په یو پروژه کې چې د کابل نوی ښار دی، په دې کې هغه انجینر سره مصاحبه کوم، ما ولیده په تلویزیون کې، هغه انجینر ویلی چې چینایان خپل کارګران راوستي دي، خپل انجینران راولي دلته، حتی د افغانانو دپاره د مزدورکاري کار هم نه پیدا کېږي، دا موږ ته هېڅ ګټه نه کوي. او بله خبره دا ده چې دا په داسې یو قرارداد ورکول کېږي چې هغه هېڅ شفاف نه دی. که څه هم د جمهوریت په وخت کې هم ځینې ستونزې وې، مثلا دا د عابداتو تاریخي او تاریخي عابداتو مسله وه، باید دې ته هم داسې یو د حل لاره جوړه شي چې هغه تاریخي عابدات ته زیان ونه رسیږي او هغه خوندي شي، یا د هغې ځینه انتقال شي، یا عمل ته دوی خوندي پاتې شي. بل دا چې هلته ډېر د دې استخراج په وخت کې باید انفجارات وشي، او دغه انفجارات کیدای شي چې هغه تاریخي عابداتو ته یا تاریخي آثارو ته صدمه ورسیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې فنی او تخنیکی ارزونې ته ضرورت لري، او په دغه برخه کې باید د افغانستان حکومت متوجه اوسي. داسې نه شي چې موږ دغه معدن د عینک چې ورکړی هم پروسس دلته ونه شي، هم زموږ سړکونه ویجاړ شي په کې، هم زموږ تاریخي آثار لاړ شي، هم موږ یو شفافیت نه لرو، هم د پیسو په برخه کې موږ ته مشکلات پیدا شي. دا یو عالم مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي.
دغه ټولې پوښتنې دي چې لا بې ځوابه پاتې دي. د افغانستان د کانو پټرولیم وزارت په خوانن چرواک سره موږ خبرې کړې او مرکې مو کړې، دغه ویل چې مخکې به چې هر قرارداد دوه هغه به په اصطلاح د وزارت په ویبپاڼه باندې خبرېدو، نو هر چا کولی شول چې لاړ شي هلته د قرارداد جزئیات وګوري. په هر صورت زو ساده صاحب تاسو ته چې په داسې وخت کې چې موږ یې وینو او لیدل کېږي، هم طالبانو کابینه خپل ټول خپل کسانې دي، او ویل کېږي چې پخوانی زیات شمېر کادرونه افغانستان نه وتي دي، که هغه په هره برخه کې و. په افغانستان کې د کادرونو نشتون یا د مسلکي کسانو نشتون به څومره د اندېښنې وړ مسله یې تاسو لپاره چې ځوان خپله میاستی، او به دغسې لویو هیوادونو سره لکه ازبکستان موږ قرارداد تړو او په اصطلاح تجارت ورسره کوو؟
په دې کې شک نشته چې دا تاسو خبره ده. ایرو شلو کالو کې چې کوم کډرونه وروزل شلو، کوم کوم ما گزاره چې تعلیم په برخه کې خصوصا د ځوانانو د بهر لګلو او د نړۍ نه دغه د سکل او د پوهاوی د راوړلو لړۍ په داسې شکل باندې په افغانستان کې بیا په آخر کې صورت ونیو چې ټول هغه قدرونه بېرته د وطن نه ووتل، او فیرن په افغانستان کې دی کې لکه څنګه چې موږ وینو تر ډېره حده پورې یو مشخصه ډله چې هغه تر ډېره کچه پورې د مدرسې او د مذهبي زده کړو نه فارغین دي، په ډېرو تخنیکي پوستونو باندې ناست دي. نو دا باغ د افغانستان د طرف نه د خبرو اترو او د دغه قراردادونو د تخنیکي پړاوونو د کیفیت په برخه کې خپل منفي اثر ولري، ځکه چې اوس موږ میلمه اتمر سند په اشاره وکړه چې کله چې د دوو هیوادونو په منځ کې لکه د مساینک غونډې پروژې باندې خبرې اترې کیږي، په دې کې ډېر نور اړخونه دي چې په پام کې نیول کیږي، او د هغې لپاره هغه مشخصه ځانګړې ایکسپرتیز پکار وي. یا متاسفانه موږ اوس ویلی شو چې په افغانستان کې تر ډېرې کچې پورې نه لري.
تشکر آقای سادات از شما. فقط هفت دقیقه، حدود هفت دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای اتمر، روابط طالبان با کشورهای همسایه، روابط تجاری و اقتصادیش، به نظر شما این گونه روابط و گسترش این گونه روابط تا چی حد برای بقای حکومت طالبان مؤثر و مفید است؟
خب این کشورها همسایه ناگزیری دارن و ناگزیریشان همی است که همسایه افغانستان هستن. افغانستان از این فرصت استفاده میکنه، از این روابط استفاده میکنه. البته مشکلات در داخل افغانستان هم زیاد است. ما یک کشور خودکفا نیستیم که تمام ضرورتهای خود از داخل کشور خود از امکانات داخلی او را به دست بیاریم. ما مجبور هستیم آرد خود از یک کشور بخواهیم، روغن خود از دیگر کشور بخواهیم، محصولات زراعتی را از دیگر کشور بخواهیم. به این ترتیب تمام تجارت ما یا به اصطلاح روابط ما روی نمی کشور هاست. و این کشور ها هم چون کشورهای آسیای میانه همونطور کشورهای بسیار پیشرفته نیستن که اینا تجارت های بسیار بزرگ و کلان با جهان داشته باشن. شما خود ایران رو ببینین، ایران زیر تحریم هاست، تجارت کردن نمیتونه. یکانه جایی که اینا تجارت کردن میتونن و افغانستان و مثل افغانستان بعض کشورهای عربی و کشورهای خلیج است. و به این ترتیب شما پاکستان رو ببینین، پاکستان هم امتی تجارتی پاکستان در کل دنیا کس نمیخره. یکانه بازار که امتی پاکستانی داره و افغانستان است و اینا نیاز دارن به این که امو روابطه در حد نگاه بکنن که امو افغانستان یکی از بازارهای تجارتی از اینا باشد. و کشورهای آسیای میانه ممتر است. چین مثلا روابطش با افغانستان روی امو تعلقات امو بشری نیست، روی امو فکر به اصطلاح که امو معیارهای جهانی را در نظر بگیرن نیست. چین منافع خود را دنبال میکنه، اون منافعش مسئله اقتصادی خودش است. روی از این منظور چین بیشترین سرمایه گذاری را نسبت به دیگر کشورها در افغانستان چین کرده. اما این را ما نباید فراموش کنیم که چین در کشورهای که سرمایه گذاری کرده اون کشورها را به خاک یکسان کرده، اونا را گدایگر ساخته، اونا از هم فرو پاشیده. دیگه من زیاد به سرمایه گذاری چین علاقمند نیستم و طالبان هم باید این مسئله را جدی مورد توجه قرار بدن که با
یعنی بالاخره این سرمایه گذاری ها برای بقای طالبان زیاد مفید هم واقع نمیشه به نظر شما برای یک حرف؟
ببینید، برعلاوه که مفید واقع نمیشه، من این فکر میکنم این روابط دوام پیدا کرده نمیتونه. برای زی که طالبان در مسیری که میرن بالاخره اینمی دوستای خود، اینمی کشورهایی که با اینا در یک حسن نیت هستن که اینا روابط خوب و سیاسی و دیپلماتیک داشته باشن، این هم اینا متضرر می سازن. چون هنوز اینا به او خواسته جواب نگفته. ایغور که مخالف منافع چین است در افغانستان است. جنبش‌های ترکستان شرقی، تحریک طالبای ازبکستان و انصارالله و مثلا حزب تحریر، این همی کل جنبش‌های هستن که برای کشورهای آسیای میانه است. و تمام از اینا در افغانستان موجود هستند و مسلح هستند. اینالی اینی تشویشات تا که رفع نشوه، این روابط به روابط صادقانه و حسنه ارتقا نمی کنند. این روابط تمامش روی تکتیک است و اینا می بینند که چی و نقصشان است و چی و فایدهشان است.
تشکر آقای اطمر.
بله سعادت صاحب، ستاسو غوښتنه څه ده؟ د افغانستان کې د داسې وضعیت یا په اصطلاح داسې شرایطو کې چې د هر قرارداد چې کیږي یا هر اقتصادي پروژه چې پلی کیږي ګټې افغانستان ته ورسیږي؟
زما په اند پیلان په افغانستان کې د شل میلیون نړۍ خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، او تقریبا 90% خلک د فقر تر حد لاندې ژوند کوي. دا حقیقت د دې څرګندونه دا کوم قراردادونه چې پیلان د طالبانو او د همسایه هیوادونو په منځ کې دي خاص کدنه د افغانستان خلکو ته نه رسیږي. نو د زمونږ د همسایه هیوادونو پلنې په افغانستان کې خلک محوره وي، د دې نه چې حکومت محوره وي، ځکه چې که چېرته دا قراردادونه دغه کړنې د افغانستان خلکو ته کوم فایده رسېدلې نو دغه فقر به خوجه ټکه نه وی او شرطنې خلکو به بسری بشري مرستو ته اړتیا نه درلودلې. دا به بهتره وي سره د دې چې پوهېږم چې دا زمونږ همسایه هیوادونه خپله هغه کارخانګي کوي، ولې په عین زمان کې باید د دې محور د افغانستان خلک د دې په ځای چې یو ځانګړې ډله وي.
تشکر جناب آقای سادات، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم جناب آقای اطمر و جناب آقای سادات جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
دیر منان استاس دوارو ده حضور نه.
تشکر. و ای بود داشته های برنامه رک و راست اسپین خبر امشب که در همین جا به پایان رسید. اما برنامه های رادیو آشنا که در تلویزیون پخش میشه همچنان ادامه دارم. برنامه بعدی ما روایت امروز یا نن وضعیت است که همکار ما آقای سمیع‌الله جلال‌زئی او را گردانندگی میکنن و همچنان با تعقیب او شما برنامه صدای شما ستاسو غاگم اشتوین که برنامه شماست. شما با گرفتن شماره 001-222-980-6820 میتونین مستقیما در برنامه تماس بگیرین، در رابطه با مطلبی که مشخص میشم میتونین صحبت کنین و یا مطالبی را که شما لازم میبینین میتونین رویش صحبت بکنین. در حال تشکر از همراهی شما تا ایدم.
ستاسو لامتیار دیر زیاد مننه. تربیه خیچار.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو که دا امریکا دا پریکرو او پوزی خوزختونو پاده لا پنتگان نا را پورونه.
دا دیدر چنگ دا جوند پا امریکا که دا خبرون و لڑای دا امریکایانو دا جوند کلتوری، تولنیز او اقتصادی ارخون انزوروی او پا امریکا که دا افغانانو دا جوند دوڑه او جوره درخیی.
دا افغانستان پا گوانده هیوادونو، اروپا او نوری نڑای که دا افغان کدوالو حال،
امریکا غگ دا کرا او هر ارخیزو خبرونو دا سرچینه پتوگه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو